امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زنه شانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د پرمختیایي ادارو مشران وایي د غربت په خلاف فعالانو ته پکار ده چې د ځوانانو او د کمزورې طبقې سره مرسته وکړي، او امریکا او ایران د اټومي معاملې نه وروسته تهران کوشش کوي چې د نورو قدرتونو سره اټومي ډیپلوماسي پیل کړي. درنو اوریدونکو، په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ثبات او د سولې د پلان د عمل څلورمه غونډه پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدله. د هلمند د سولې د پرلت غړو د لښکرګانه کابل ته پیاده را روان شوي دي، او د امریکا متحدینو او مخالفینو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په فیصله اعتراضونه کړي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ثبات او د سولې د پلان د عمل څلورمه غونډه پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د افغانستان د هیئت مشري د هغه ملک د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په غاړه وه. په غونډه کې موافقه وشوه چې دا پلان به په بشپړه توګه عملي کړي. د هلمند د سولې د پرلت غړو لښکرګاه د ښار نه کابل ته پیاده حرکت پیل کړی دی، او وایي غواړي له دې لارې د نړیوالو پام په افغانستان کې د سولې ضرورت ته جلب کاندي. پرلت کوونکي پرون مازیګر د قندهار د میوند ولسوالۍ مرکز ته رسیدلی دي. د متحده ایالاتو متحدینو او مخالفینو ټولو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په فیصله اعتراضونه کړي دي، او وایي چې دا به په منځني ختیځ کې تشنج لا پسې زیات کړي. د برطانیې د صدراعظم تریسا می نطاق ویلي دي چې موږ په منځني ختیځ کې د سولې د موافقې ته د رسیدلو نه مخکې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال سره مخالفت لرو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د فوز او د فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې د 250 فلسطینیانو وژل غندلي، او هغه دا هم ویلي دي چې د هر وخت دا ویلي دي چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په پیژندلو کې صبر پکار دی. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې مسکو دغه حرکت غندي. د لبنان د صدر اعظم سعد حراری هغه لمسونکي عمل بللې، او د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې نن د خجالت او د شرم ورځ ده. سعودي عربستان په غزې کې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیل د قوې استعمال غندلې، مګر د امریکا د سفارت د انتقال په باب څه نه دی ویلي. په ملګرو ملتونو کې د کویت سفیر د دې مسلې په باب د خبرو دپاره ممکن د امنیت د شورا د غړو د غونډې غوښتنه وکړي، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دا ډیره د تاسف خبره ده چې دا به د منځني ختیځ د سولې په هڅو کې د امریکا رول ختم کړي. له بلې خوا ترکیه وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان عاجله غونډه راغوښتې ده چې د غزې د تشنج په باب پکې بحث وشي. د ترکیې د حکومت ویان باقر بزداک ویلي دي چې غونډه به د همدې راتلونکي جمعې پر ورځ جوړه شي. په داسې وخت کې چې په عراق کې د اسلامي دولت د افراطي ډلې د ماتې نه وروسته د هغه ملک په لومړنیو انتخاباتو کې د خلکو د رایو شمارل روان دي، د هغه ملک برحال صدر اعظم حیدر عبادی د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د دغو انتخاباتو نتیجې ته احترام وکړي. هغه دا خبره خپل ملت ته پرون په خپلې وینا کې کړې ده. هغه وایي تر څو پورې چې نوی حکومت جوړیږي دی به د خپل ملک د حفاظت لپاره پوره هڅې وکړي. د مقدماتي نتیجو نه داسې ښکاري چې مذهبي مشر مقتدا الصدر په دغو انتخاباتو کې مخکې دی. د امریکا د جمهور رئیس میرمنې ملینیا ترامپ پرون د پښتورګي عملیات وکړل. د میرمن ملیلا ویاند سټیفن کریسمس نن ویلي دي چې هغه به د یوې اونۍ لپاره په روغتون کې بستر وي. په اعلامیه کې ویل شوي چې عملیات کامیاب وو، او د عملیاتو په وخت هیڅ ډول مشکلات نه دي پیدا شوي. د پاکستان مقاماتو هغه امریکایي ډیپلومات ته د خپل ملک نه د وتلو اجازه ورکړې چې په یوې ټرافیکي پیښې کې یو تن وژلی او بلې زخمي کړی و. با پاکستان د هغه په سفر بندیز لګولی وو او هغه د سلور او نیو راهیسې په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې وو. د امریکا امنیتی چارواکو د امریکا غږ سره په خپلو مرکو کې دا خبره تایید کړې ده چې د امریکا ډیپلومات جوزف امینوال هال د یکشنبې په ورځ امریکا ته سفر کوو، مګر د پاکستان حکومت ورته اجازه ورنه کړه او هغه بیرته د امریکا سفارت ته لاړې. پرون د دوشنبې پر ورځ د هغې نه وروسته چې پاکستاني چارواکو د هغه نوم د سفر د بندیز د لست نه لرې کړ، هغه ته د پاکستان نه افغانستان ته د تګ اجازه ورکړه شوه. امریکا وایي که چیرې د شمالي کوریا سره اټومي موافقه وشي نو دې ته تیاره ده چې هلته شخصي سرمایه ګذارۍ ته فرصتونه برابر کړي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پرمختیایي ادارو مشران وایي چې د نیستۍ په خلاف فعالینو ته پکار ده چې یوه داسې ستراتیژي جوړ کړي چې د کمزورې طبقې سره مرسته وشي. پام وکړئ د رپورټ ته چې زامن مومندي درته لولي.
په درسته نړۍ کې په لسو کسانو کې یو تن په بېساري فقر کې ژوند کوي چې د نړیوال بانک په قول د ورځې څه کم 1.90 ډالره عاید لري. نامکمل غذا او معمولی وده د افریقا په لوی صحرا او جنوبی آسیا کې په څه باندې 1.5% ماشومانو باندې تاثیر کوي او د راتلونکي اقتصاد لپاره به چمتو نه وي. ځکه نو د نړیوال بانک رئیس خبرداری ورکوي او وایي په شمیر کې اصلاح راځي مګر په چټکۍ سره نه. جیم یانګ کیم زیاتوي
Undereducated and without the skills to be able to compete in the economy of the future, and so many countries are going to go down the path of fragility, conflict.
د ډیرو کسانو چې تعلیم او مهارت پوره نوي پراتلونکو اقتصاد کې سیالي نشکوله او ځکه نو که فکر بدل نکړو ډیر هوادونه د جنجال تاوتریخوالي د افراطیت او مهاجرت په لار سیخ کېدای شي. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یا USAID په خوانی مشر راجیو شاه چې اوس د راکفیلر د موسسې مشري کوي او وایي
When you look at countries like Rwanda, they've achieved a 70% reduction in child mortality in just one decade. So we know that nations can be successful.
کله چې یو څوک د رواندا په شان هیوادونو ته نظر واچوي دوی په یو لسیزه کې د ماشومانو مړینه 80% کم کړی ده. ځکه نو موږ ویل شو چې هیوادونه بریالي کېدای شي. په دې باره کې چې څه مهم دی هغه سیاسي اراده په ساینس او ټکنالوژي باندې ټینګار کول دي. د نړۍ په پرمختګ کې چین یو نوی لوبغاړی دی. په یو حساب سره د 14 کالو په موده کې 140 هیوادونو سره د څه باندې 350 میلیارد ډالرو پور ورکړی او مرستې ورسره کړې ده. د چین د مرستې ورکولو اداره د لویدیځو ادارو په نسبت د اداري فساد، حکومتولۍ او بشري حقوقو په ارتباط پلو پورونو په باره کې دومره محدودیت نه لګوي. د بین المللي پالیسۍ لپاره د کارنیګي د موسسې غړی مات فرچن انوای
On the Chinese side, they basically claim that their form of interaction, which is basically doing business,
په خاصه توګه چین ادا کوي د دوی تماس په تجارت ولاړ دی. نو له دې کبله د لویدیځ د هغو موسو په نسبت ورته ترجیح ورکولی کیږي چې په تیر وخت کې لاره. د پرمختلونکو هیوادونو په اقتصاد کې د چین مداخلې یو څه اندېښنې پیدا کړي دي، مګر فرچین وایي دغه قضاوت لا تر اوسه تاثیر نه دی کړی. نړیوال بانک تیر کال 6 میلیارد ډالر د بنیادي کارونو د اصلاح او د روغتیا او د پوهنې د ضرورتونو د پوره کولو لپاره پور ورکړی و. هغه څوک چې په روغتیایي سکتور کې کار کوي په دغه روش خوشحاله دي. تانشا کارینو وای
And so if we don't think about people as being part of our asset, the biggest asset class really we have
که موږ د خلکو په باره کې فکر ونکړو چې زموږ د شتمنۍ یوه برخه ده، ستره شتمني چې موږ یې لرو هغه زموږ د خلکو استعداد دی. موږ به د راتلونکي نوښت او د راتلونکي علاج لپاره هغه دروازې بندې نه کړو چې په مارکیټ کې موږ ته خلاصې دي. څارونکي وایي په بشري ضرورتونو باندې ټینګار کول د یو باثباته او سوکاله نړۍ غوښتنې دي او په نتیجه کې دا یو ښه کار دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جمهور رئیس ترامپ اعلان کړی و چې بیت المقدس په د اسرائیلو پلازمینه وګرځي او په دغې باندې نن عمل وشو. نوشابه آشنا د سیاسي مبصر هاشم موحدتیار سره مرکه کړې. هغه امریکا غږ ته وویل
د امریکا ولسمشر کله چې کاندید و په خپلو کمپاینونو کې خپلو خلکو ته دا وعده ورته ورکړې وه د نورو وعدو تر څنګ چې اسرائیلو مرکز به بیت المقدس کې یا چې دوی ورته جروسالم وایي هغه اوسیږي، د هغو وعدو پر اساس غواړي چې خپله وعده پوره کړي او دوی به امریکا خپل سفارت به هم بیت المقدس یا دوی چې په اصطلاح جروسالم ورته وایي هغه ځای کې انتقال کړي. خو متاسفانه چې دا یو اړخیزه پریکړه وه، یعنی د امریکا خپله یو اړخیزه پریکړه وه بدون د دې نه چې د نورو طرفونه په نظر کې ونیسي یو پریکړه وکړي. دویم مسله دا ده چې د امریکا ولسمشر په مجموع کې هر وخت خپل شخصي فیصله خپل شخصي پر بنا تصمیمونه نیسي، اما دی د دې په یوازې دا فکر نه کوي چې دی د امریکا چې د 3.6 میلیونه نفوس لري د هغوی په نمایندګۍ کړنې کوي. یعنی نفوس باید په نظر کې ونیسي چې آیا د امریکا خلک وس اکثریت په دوی پریکړو کې شامل دي که نه دي، دا غواړي که نه غواړي. اوس دا کومه سیمه چې دی چې مسلمانان ورته بیت المقدس یي، د مسلمانانو لومړۍ قبله ورته یي، دا دېز کې بیت المقدس شتون درلود او لري. په عین وخت کې یهودان فکر کوي چې دا د یهودیت پلازمینې او مرکزونه په دې ځای کې وو، او په عین وخت کې عیسویان یي چې په دې منطقه کې زموږ صلیب په دې ځای کې شوی دی. یعنی د درې لویو مذهبونو ادعا په دې ځای کې شته. خو په اول قدم کې اسلامي نړۍ به په هیڅ وجه آرامه پاتې نه شي او دا به د مسلمانانو دپاره
بله. په سیمه کې د مارچ د میاشتې راهیسې سخت اعتراضونه شروع شوي دي او په زرګونو خلک ټپیان شوي دي او وژل شوي دي. نو فکر کوئ که دا خونړۍ لړۍ تر دې هم پراخه شي، لکه ملګري ملتونه یو څوک باید په دې موضوع کې مداخله وکړي که نه؟
ګوري، اول قدم کې که چېرته غواړي چې د امریکایانو دپاره په دنیا کې ستونزې پیدا نه شي، خپله امریکایان باید راپورته شي تر څو دا مسله داسې حل کړي چاغیزی که دی عیسویانو مسلمانانو یهودانو دی ټولو حق پکې خوندي شي. که دا رقم ته ونه اوسیږي، متاسفانه چې دغه منځنی ختیځ دا اور به نوره هم پراخ شي، دا به دومره پراخ شي چې دغه اوس سلګونه کسان چې مړه شوي او زخمیان شوي دي، متاسفانه دا به د دې نه لوی زیات بحران په منځنی ختیځ کې جوړ شي. داعش، القاعده او نوره تروریستي کړۍ د دوی دپاره به یو نوی مشروعیت ورکړل شي د دوی کړنو ته.
د منځنی ختیځ دغه مسله تر ډیره د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف موضوع نه، بلکې د یهودو او مسلمانانو ترمنځ یوه مسله یادیږي. دغه ملکیتي مسله ولې دومره نړیواله سیاسي او حتی مذهبي اړخ ته ورغله؟
ګوري، اصلا خو دا مسله ملکیتي مسله وه، خو دغه جنگ په منځنی ختیځ کې او بیا د امریکایانو ښکلېدل په منځنی ختیځ کې او بیا د اسرائیلو جنگ د ایران سره او د نورو ترکیې سره د دوی کړکېچ، دا باعث د دې شو چې دغه ملکیتي مسله په مذهبي مسلې باندې واوړي. ځکه یو طرف یهودان دي، بل طرف ته مسلمانان دي. دې تر څنګ سره د القاعدې مشرانو لکه ایمن الزواهیری او بزرقاوي دوی د څو لسیزو په دې نه کار کوو چې د منځنی ختیځ یا د دنیا لوی مسلې دا مذهبي کړي تر څو د مسلمانانو او د لویدیځوالو صفونه سره معلوم شي. په دې کار سره القاعده به پیاوړي شي او د مسلمانانو لوی اکثریت به د دوی تر شا ودرېږي.
آیا دغه موقع یا دا وخت د دې و چې به جمهور رئیس ترامپ دا پریکړه وکړي؟
متاسفانه چې ځکه دا اوس د دې وخت نه و چې دې داسې یو اقدام وکړي، ځکه چې اوس خو هغه د القاعدې یا دوه درې تروریستي ګروپونه چې وو هغه د دیرشو ګروپونه هم زیات ګروپونه شول په منځنی ختیځ کې، او تاور نه تنها چې منځنی ختیځ کې بلکې ټولې دنیا ته اوس لاړ دی.
که یو اړخ هم جوړجاړي ته غاړه کښېنه دي، بالاخره د منځنی ختیځ دا روانه شخړه به په څه شي حل شي او راتلونکی څنګه ګوري؟
حل یې نشته او دا اور به نور هم پراخ شي، ځکه چې کوم حال ته چې د اوباما حکومت او د بوش حکومت د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ کوم اوربند اعلان کو او دای چې د حال طرف ته بوه، دا متاسفانه چې حال طرف ته نه نورم د کړکېچ او د بحران طرف ته دا مسله لاړله. دا ځکه چې په هغه وختونو کې د منځني ختیځ کې اور نه و بل اوس خو دا اور نور هم پراخه شوی دی زیات شوی دی او دا به په دې اور باندې نور هم تیلو پاشل وي چې متاسفانه نه تنه منځني ختیځ به پکې وسوځي او خدای نه خواسته دا به ټولې نړۍ ته یو لوی ګواښ پیدا شي که چېرته دې کې د ملګرو ملتونو اتحادیې اروپا او نور هېوادونه په ګروپونه او سازمانونه اقدام ونه کړي زر تر زره دا مسله داسې حل شي چې هم د مسلمانانو او د فلسطینیانو حق پکې خوندي اوسېږي او هم د نورو ګروپونو.
ډېره مننه وحدت یار صاحب کورم وده
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د هغې نه وروسته چې د امریکا د ایران د اتومي معاملې نه ځان وویستو، ایران اوس کوښښونه کوي چې د نورو ملکونو سره خپله ډیپلوماسي قوي کړي. پام وکړئ د آشنا ټلویژن د رپورټ ته.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د دې مذاکراتو نهایي مقصد دا دی چې د ایران د خلکو ګټې خوندي وساتل شي. ښاغلی ظریف دا خبره د خپل انډول سرګی لاوروف سره د مجلس په پیل کې وکړه. د جی سی پی او ای یا عمل مشترک او جامع پلان پر دې بنسټ جوړ شوی دی چې د ایرانی اړخ او اروپا ترمنځ تعهداتو موازنه منځ راشي. په دې کې امریکا هم شامله وه، خو د امریکا له وتلو سره دا موازنه زیانمنه شوه. مونږ به ووینو چې د ایران د خلکو منافع څنګه تضمین شي. روسیه هڅه کوي چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو نه وروسته دغه ستره معاهده چې په 2015 کال کې وشوله ژوندی وساتي او په دې اړه له اروپایانو سره د نادرې همکارۍ له لارې ټینګار کوي.
نن
موږ هیله من یو چې دا ووینو چې د برټانیې، فرانسې، جرمني، چین، روسیې، ایران او اروپا اتحاد د همکارۍ داسې میکانیزم نه کار واخلو څو دغه مهم صنعت زیانمن نه شي، په سیمه کې بې ثباتي ته اجازه ورنه کړای شي او د اقلیمي وسلو د خورېدلو رژیم له نویو ګواښونو سره مخامخ نه شي. د بل پلوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې له رئیس یوکیا امانو سره د سوچي په ښار کې نن د دوشنبه په ورځ وکتل. تاسو پوهیږئ چې روسیا په نړۍ کې د اټومي قدرت د انکشاف په چارو کې یو مهم ګډون کوونکی هیواد دی. موږ په خپلو ټولو تعهداتو په ټینګه عمل کوو. توقع ده چې ښاغلی پوتین او ښاغلی امانو د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو پر مسله هم خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي معاهدې نه ووت او دې کار د واشنگټن اروپایي متحدین خواشینی کړی دی. همدارز دې کار د نړۍ د تیلو په تهیه او قیمت باندې هم د غیر یقیني حالت سوره غړولای دی.
د ایران له موافقینه د وتلو مقصد اروپایان نه وو. ما ډیر زیار وایست چې دا معامله جوړ شي، خو موږ له خپلو درې اروپایي شریکانو سره موافقې ته ونه رسیدلو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خپل هیواد د اټومي پروګرام د معاهدې د خوندي ساتلو لپاره چین ته هم سفر وکړ. هغه له خپل چینایي انډول سره د تیر یکشنبه په ورځ وکتل او وی ویل چې دی هیله من دی چې د اټومي معاملې د خوندي ساتلو لپاره به روښانه آینده تشکیل کړي. پر دې سربیره به موږ دا هم ووینو چې ښاغلی ظریف به په دې اونۍ کې بروکسل ته هم ولاړ شي، ځکه د دې اټومي معاهدې اروپایي ملاتړي هڅه کوي چې دا اټومي تړون خوندي وساتي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو د سولې د نوبل د جایزې لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید کړی دی. د امریکا غږ خبریالی د رپورټ شالیګلې زامن مومندی درته وایي.
د سولې د نوبل جایزه هر کال یو شخص یا یوې ډلې ته ورکول کیږي چې هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ لپاره ډیر ښه کار کړی وي. د 1901 کال نه راپه دې خوا چې دغه جایزه ورکول کیږي د مارتن لوتر کینګ، نیلسن منډیلا، محمد انوس، د سره صلیب بین المللي کمیټې او تیر کال هغې ډلې ته ورکړل شو چې د اتومي وسلو د لغوه کولو لپاره کار کوي. د استازو د مجلس یوې ډلې جمهوري غوښتونکو اوس ډونالډ ټرمپ د سولې د جایزې لپاره کاندید کړی دی. د دغه پیشنهاد سره خوشحالي او انتقاد دواړه ملګري دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
نوبل I just want to get the job done.
دا ډیره ښه ده نوبل، زه فقط غواړم چې کار سرته ورسوم. دا استازو د مجلس یو شمیر جمهوري غوښتونکو غړو جمهور رئیس د 2019 کال د سولې د نوبل جایزې لپاره کاندید کړی دی چې کوشش کوي د کوریا ټاپو وزمه ته سوله راولي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان د دغه نظر ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ بیا وایي
Well, I just think that President Moon was very nice when he suggested it. I want to get peace. The main thing, we want to get peace.
د سول د نوبل جایزه خا زه فکر کوم جمهور رئیس مون ډیر خو چې دغه پیشنهاد وکړه. زه غواړم چې سول وشي. اساسي شی چې مون غواړو هغه د سول راوستل دي. د ترامپ انتقاد کوونکو سره د سولې لپاره د دې هیلې په باره کې پوښتنې پیدا شوې دي او څرګنده یې کړله د نظامي لګښت او د امریکا د اتومي جبهخانو زیاتوالی غواړي او د شمالي کوریا په خلاف د قوې د استعمال امکان یې رد کړی نه. مګر جمهوري غوښتونکی سناتور لینډزي ګراهام په شان پلویان یې وایي دغه جایزه به د سولې لپاره هغه نوی احتمال قوي کړي چې ده پیدا کړی دی. جمهوري غوښتونکی سناتور لینډزي ګراهام وایي که جمهور رئیس ټرمپ د اویا کالو نه وروسته د کوریا د جنگ پای ته په رسولو کې او شمالي کوریا په قانع کولو کې چې خپل اتومي پروګرامونه لاس واخلي زموږ مخکښي وکړي نو د سولې د نوبل د جایزې مستحق. د ځینو لپاره دا یو غټ شرط دی. د کوریا د ټاپو وزمه په باره کې دایمي سوله له یقین نه ډېره لرې ده او که څه هم چې دواړو خواوو د غونډې کولو ژمنه کړې ده هیڅ شی یقیني نه دی. جمهور رئیس ټرمپ په خپله څو ځلې ویلي دي که راتلونکي خبرې ګټورې نه وي د ده په قول احتراماً به له دغې غونډې نه ووځي. مګر په تیر وخت کې د سولې د قاطع موافقې په نه موجودیت کې د نوبل د جایزې د کمیټې مخه نه ده نیول شوې. د ویتنام جنګ لا پای ته نه و رسېدلی چې لیدوکتو او هنري کاسینجر ته د نوبل جایزه ورکړل شوې وه. د منځني ختیځ د سولې کوښښونو لپاره د نوبل جایزه یاسر عرفات د اسرائیلو د مشرانو اسحاق رابین او شیمون پیرس سره شریکه کړې وه او ضرور نه ده چې هغه څوک د سولې د نوبل د جایزې لپاره انتخاب شي چې سوله یې کړې وي. په دغه لیست کې جوان پیرون چې د ارجنټاین درې دورې جمهور رئیس و مدني ازادي یې محدودې کړې وي، د ایټالیا فاشست واکمن بینیتو او حتی د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور جوزف ستالین په سلګونو زره خپل خلک اعدام کړي و شامل و. د 2013 کال د نوبل د جایزې وړونکي به د اکتوبر په میاشت کې اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په کندهار کې کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د اپینو بیه راټیټه ده.
د تریاکو کروندګرو په دې تمه سږ کال د تریاکو کښت کړی و چې حاصلات به یې په لوړه بیه خرڅ شي، خو د دوی د تمې په خلاف سږ کال د یو من تریاکو بیه تر 10,000 افغانیو رالوېدلې ده. کروندګر دې کار ناهیلي کړي او وایي چې د سږني کښت په حاصل د سویو مصرف نیمایي برخه هم نسي پوره کولی. د تریاکو پراخ کښتونه د نرخ د رالوېدو اصلي سبب بلل کېږي. د تریاکو کروندګر ګلجان وایي چې تیر کال د تریاکو بیه لوړه وه او دې کار زیات کروندګر د سږني کښت لپاره هڅولی وه، خو نوموړی زیاتوي چې اوس له ترلاسه سوي حاصل څخه خپل مصرف هم نسي پوره کولی.
په 10,000 پروش کښت خرڅېدلی، په 15,000 خرڅېدلی، په 16,000 خرڅېدلی. دا کښتګر د هغه نیت و چې سږ کال به په هغه قیمت خرڅي، نو هغه راله په 16,000 او 15,000 او 10,000 اوس قیمت نه لري. نو بالا هغه د چیلو بوجې په سپر لګیې نو کم وارانه کوي.
سږنیو مالی توانو کروندګر د پایلې ته رسولی چې د راتلونکي لپاره به په خپلو مځکو کې نور کښتونه کوي. دوی زیاتوي چې د اقتصادي مجبوریت په وجه د تریاکو کښت کړی و، خو د ګټې پر ځای تاوان رواوښتی. د تریاکو دې کروندګر خپل کښت ته د تیلو په وسیله اوبه ورکړي، خو ترلاسه سوی حاصل یې مصرف نه پوره کوي.
سبب یې دغه دی چې تاوان کوي، پیدا نه کوي. اوس دغه دی شل ګونې امبارې ورکړی دی، د تیلو بیه پر لګولی دي، دوه بیلره و داسې زیات کم پکښې کې چیل خوري او پیدا کړې دوه مانه ده یا درې مانه چې دا وکړي یا څلور مانه، نو په دغه پیسې نه جوړې چې حساب ورته وکړي. د امبار او د مصرف د یوې او د بزګر زنجلا کې بهرهلته هېڅ چی نه پاته کېږي.
ځمکوال او کروندګر غوښتنه لري چې د پراختیایي زراعتي پروژو له لارې دي د دوی مرسته وسي. دوی زیاتوي چې دا کار کولای سي د تریاکو پر ځای له نورو حاصلاتو څخه د دوی اقتصادي اړتیاوې پوره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
افغان حکومت وایي چې دوی به د نړیوالو بندیزونو سره سره د ایران سره خپل اقتصادي اړیکې وساتي. حکمت سروش رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه او فشارونه به د افغانستان او ایران پر سوداګرۍ اغیز ونه لري. د دغه وزارت په خبره ایران چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په مخکښو هیوادونو کې راځي، له افغانستان سره له کاله څه د پاسه 1.5 میلیارد ډالرو راکړه ورکړه لري، او د افغانستان، هند او ایران لخوا د چابهار بندر له پرانیستو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه لوړه سوې.
زمون لاسته خو انشاءالله نه کمیږي د چابهار سره د دې لپاره چې افغانستان یو مستقل هیواد ده. هغه بندیزونه چې لګول کیږي هغه ډیرو غټو پروژو باندې چې هغه 100 میلیارد 200 میلیارد ډالر پردش کې هغه نفتی په بخش کې او بانکونو په بخش کې هغه بندیزونه لګول کیږي. خو زمون راکړه که د ایران سره بل د دوی خبره، مثلا د خوراکي توکو د چمن غوړو د ایران نه بعض ماشینري د صادرات هم لرو د تیګي د شیرین باید داشان ایران ته راولېږو.
خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې کله پر ایران بندیزونه نول، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري مخ پر زیاتېدو وه. د دې ادارې په خبره کېدای سي د امریکا بندیزونه له ایران سره د افغانستان سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې زیانمنې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت دعوه لري. ولسمشر ترامپ د 2013 کال په دسمبر کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژندی او اعلان وکړ چې له تل ابیب څخه به خپل سفارت هلته انتقالوي. په داسې حال کې چې د اسرائیلو او د امریکا چارواکو د سفارت د پرانیستلو پر وخت موجود ول، د اسرائیلو دپاره د امریکا سفیر ډیوډ ام فریډمن د دې غونډې مشري کوله. ډیوډ ام فریډمن په خپلې وینا کې داسې وویل:
70 years ago at almost this exact time David Ben-Gurion declared Israel's independence.
Then Razi Sam avia kala lamkhi taqriban ham padagha waqt David Ben-Gurion de Israel khulwaki elan kra aw yulus de kurusta da America Jamhuris Harry Truman de Israel nawi dawlat parasmi to gawa peshandai aw nun razmuj pa Bayt al-Maqdis ki de Israel sifarat pranizu da ulusmashar Trump zum aw mushawir جریډ کوشنر د سفارت د پرانیستلو په مراسمو کې وویل ولسمشر ټرمپ چې ژمنه وکړي بیا یې عملي کوي. ولسمشر ټرمپ په یو سبسوي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته ژمن دی. ټرمپ د امریکا له ډېر وخته پاتې پالیسۍ چې سفارت بیت المقدس ته انتقالول وو پوره کړ. په تل ابیب کې لا هم د ډیرو هیوادونو سفارتونه شته. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې اسرائیلو ته د هغې ورځې مبارکي ورکړې ده. Hawel
Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation to determine its own capital. Yet for many
Israel یو خپلواک دولت دی او د نورو دولتونو په شان دی حق لري چې د پریکړه وکړي چې خپل پلازمینه معلوم کړي. کڅه هم مجلډیرو کلن رایسی په دې کې ناکامه سی بیو چې دا روشانه حقیقت ومنو چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن مونچ وویل چې بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقال پر امنیتي لومړیتوبونو کې راځي. اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پلازمینه ګڼي او بلې خوا فلسطینیان بیا ختیځ بیت المقدس د راتلونکي فلسطیني دولت پلازمینه ګڼي. ځینو اسلامي هیوادونو د امریکا دغه اقدام غندلی دی. د لبنان ولسمشر سعد حریری دا کار پاروونکی بللی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا یوه شرمونکې ورځ بللی ده. په فلسطین دولت کې زرګونو کسانو د کار خلاف مظاهره پیل کړې دي او د اسرائیل د پاوز په ډزو کې د 50 څخه زیات فلسطینی مظاهره کوونکي وژل سوي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په غزې کې روانو شخړو په اړه په دې غونډه کې داسې وویل:
We are here in Jerusalem protected by the brave soldiers of the army of Israel led by our chief of staff Gadi Eisenkot.
دلته په بیت المقدس کې زموږ ساتنه د پاوز د لوی درستیز ګاډي ازلور په مشرۍ د اسرائیلو زورور ځواکونو لخوا شوی او په داسې حال کې چې موږ دلته خبرې کوو زموږ دلیره او زورور سرتیری د اسرائیلو د سرحدونو ساتنه کوي. د غزې په تړاو کې ډاکټران وایي لږ تر لږه 1200 زخمي مظاهره کوونکي هم روغتونونو ته انتقال کړل شوي دي. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې په هر ډول خبرو کې بیت المقدس ته د اسرایلو د پلازمینې حیثیت ورکولو موضوع تر ټولو لویه او مهمه مسله ده چې حل شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اورېدلې وي. د خدای په امان. د دری برخې خبرونې ته غوښتنه.